ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ಕೆಳಮಶ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯಮ ಕೋಸ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಡಿವ ಖಬರಿ ಪರ್ವನದ ನನ್ನ ದ ನೆಹರು ಕಾಲ್ಬಜರ ದೃಷ್ಟಂ ದ ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಯಾಶ್ ಯೋಕಂ ದೇಶ ಮನೆತದ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಡಿವ ಪರಿ ಸಾಧ ಖಬರಿ ಪರ್ವನ ಸಿಗತ್ತ ಜಮ ಹೋಸ್ಟೆಲ್ ಹತ್ತಲಿ ವಯಂ ಅವಲ್ ಸಾಕ ಪಾಂಡ ಗೆ ಜಮ ದೋ ಸಕ್ತ ತಾಲ್ದ ಒಬ ಹಿ ಮಖಬ ಹಿ ಮಸ್ತ ಚಕತ ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಜೀರ್ ಆಜಮ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ತೂರ್ ಲಗವಿ ದ ಫಲ್ವಾ ಕಾ ಖಾರ್ಜ ತಗ್ಲಾರಿ ಫಲವಲು ಪಕರ್ ಬಹರ ತಾಕತ್ ಹಿ ಕಮ್ಲಾತರ ದ ಖಿಲಾಫ್ ವಿಭಾಗ ತಹರೀಕ್ ವಾನಿ ಪೇಶವಿ ದಿ ಔ ಮರ್ಕಜಿ ವಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಉಮರ್ ವೈ وزیر اعظم غواړي هغه مرکزه د سپریم کورت مشر قاضي سره شریک کړي د کوم نتیجې دغه سازش پخلی کیږي په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري د جنګو سکولونو ته نه پرېښودو په فیصله ملګري ملتونو ژوره اندېښنه څرګنده کړې خو طالبانو د دې وروستو یو شمېر نورې د سختریزې فیصلې ترسره کړې دي چې په دغو کې تازه د امر بالمعروف وزارت هغه امر دی چې حکومتي دفترونو کې کارکوونکو ته یې د ږیرې ساتلو او ټوپۍ یا پټکي په سرولو ویلي دي روس او اوکراین مرکزان په ترکی کې خبرو ته ناست دي. زیلنسکی دغه خبرو نه لږ مخکې یو ځل بیا په ټینګار سره وویل چې د ماسکو په ضد د لویدیځ لخوا د کافي او اغېزناکو بندیزونو اړتیا ده. دلته چې تاسو واورېدل او خپل شی د خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تور لګوي د خپلواکه خارجه تګلارې خپلولو په سر بهرنی طاقتونو په ملاتړ د ده خلاف بې باورۍ تحریک وړاندې کړی شوی دی. مرکزي وزیر اسد عمر وایي وزیر اعظم غواړي هغه مراسله د سپریم کورت مشر قاضي سره شریکه کړي د کوم نه چې دغه سازش پخلی کیږي. په داسې وخت چې د وزیر اعظم عمران خان په ضد بې باورۍ تحریک کې د واکمن تحریک انصاف ګوند مرور پارلیماني غړو ووټونه پریکړه کوونکي حیثیت لري او هم د مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرې د سپریم کورټ پنځه کسیزه بنچ د غوغړو د ووټ قانوني حیثیت پکله د حکومتي ریفرنس اوریدنه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دریمه غونډه کې د ګډون لپاره د چین په سفر تللي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه د مارچ د دیرشمې نه تر یو دیرشمې نیټې پورې کېدونکې دغه دورځنۍ غونډه کې به د پاکستان، ایران، روس، تاجکستان او ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیران او استازي ګډون کوي. په غونډه کې د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ته هم د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. پاکستان او چین هڅه کوي چې افغانستان د بشري بحران رامنځته کېدو نه بچ کولو سره سره د هغه ځای د طالبانو حکومت هم په رسمي توګه په نړۍ کې وپیژندل شي. په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري د جنګو سکولونو ته نه پرېښودو په فیصله ملګرو ملتونو ژور اندېښنه څرګنده کړې خو طالبانو د دې وروستو یو شمېر نورې د سخت غریزې پرېکړې ترسره کړې دي چې په دغو کې تازه د امر بالمعروف وزارت هغه امر دی چې حکومتي دفترونو کې کارکوونکو ته یې د ګیرې ساتلو او ټوپۍ یا پټکي په سرولو ویلي دي. په اسلام آباد کې مېشت خبریال طاهر خان ډیوه ته ویلي چې دا د طالبانو د سخت غریزې ادارې لخوا د لګول شو بندیزونو په لړۍ کې وروستۍ ده او دا چې دا ډول بندیزونه د طالبانو حکومت ته ستونزې لا پسې زیاتوي. مشتاق یوسفزی ویلي د شپږم جمعت څخه پورته د جنګو په زده کړو بندیز، د ښځو په تګ راتګ بندیز او نارینه د ګیرې خرولو نه منع کول به خامخا منفي اغېزې ولري. د خیبر پښتونخوا په ډېر اسمل خان دله کې د جنګو د مدرسې استاده یا معلمه نورو درېو دیني عالمانو جنګو یا ښځو په چړو چاکوانو وهلې او وژلې ده. پولیس دغه پیښه تاییدوي او وایي په چړو چاکوانو گزارونه کوونکي دني وڼه ښځې نیولي او مقدمه پرې درج کړې شوې ده. د ډېر اسمل خان د کین تانې پولیس مشر سچو عظیم الله وزیر ویډیو سره په خبرو کې ویلي دا پیښه نن سهار په انجم آباد علاقه کې رامنځته شوې ده. د پولیس افسر په خبره د وژل شوي او په هغې د برید کوونکو جینکو د دواړو د کورنیو تعلق د جنوبي وزیرستان نوسیق قبیلې سره دی. د روس اوکراین مرکزیان د نهې اتیشنبې په ورځ درې اونۍ وروسته یو ځل بیا په ترکی کې مخامخ خبرو ته ناست دي. اوکراین په خپله خاوره د هر ډول جوړجاړي پرته اوربن غواړي او روسي ځواکونه یې له کیف نه په شا تمبولي. د ترکی صدر رجب طیب اردوان په خپله ماڼۍ کې د دواړو لوړو مرکزیانو ته د هرکلی په وخت ویلي چې د دغې غمیزې درول دوی پورې اړه لري. د اوکراین ټي وي خبر ورکړې چې خبرې بې له خنډه پیل شوي. اوکراین امریکا د دغه خبرو فوري نتیجو ته ډېرې هیلې نه لري خو بیا هم دغه مخامخ خبرې د روسانو په يرغل کې د اوربان لپاره لمړني مهم ګام ګڼل کیږي. د اوکرين صدر ولادمیر زيلنسكي د دغو خبرو د پیل نسو ساعت مخکې په دې ټینګار وکړو چې د ماسکو په ضد د لویدیځ لخوا لګیدلې بندیزونه د کافي او اغېزناک پاتې شي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډی وی اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډی وی فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډی وی ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پاکستان وزیر اعظم عمران خان تور لګولې د خپلواک خارجه تګلارې خپلولو په سر بهرني طاقتونو په ملاتړ د خلاف بې باوري تحریک وړاندې کړل شوی دی. او مرکزی وزیر اسد عمر وای وزیر اعظم غواړي هغه مراسله دی د سپریم کورټ مشر قاضي سره شریک کړي د کوم نه چې د دغه سازش پخلی کیږي. دا په داسې وخت کې چې د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بې باوري تحریک د واکمن تحریک انصاف ګوند د مرور پارلماني غړو بوټونه پریکړه کوونکي حیثیت لري او هم د سپریم کورټ د مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ د سپریم کورټ پنځه کسیزه بنچ د دغه غړو د ووټ قانوني حیثیت په حق له د حکومتي ریفرنس اوریدنه کوي. نور تفصیل یې د سیمینار د ډیوه خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورت کې راکوي.
د سه شنبه په ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت مرکزی وزیر اسد عمر د وزیر اعظم عمران خان هغه داوه تکرار کړې چې د یو آزاد خارجه تګلارې خپلولو په سر بهرني طاقتونو په ملاتړ د ده خلاف د بې باورۍ تحریک وړاندې کړی شوی دی.
وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر لوگوں کو اس بات پر یقین آ سکتا ہے کہ وہ مراسلہ رکھ دیا جائے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سامنے تو یہ بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہے.
اسد عمر ویل د پاکستان خارجه وزارت ته ترلاسه شوی د غمراسلې باندې د بے باورۍ تحریک نړواندې تاریخ دی چې پکې ویلي شوی دی غوره بداوی عمران خان نور د پاکستان وزیر اعظم پاتې نشي. مرکزی وزیر ویل مراسله کې دا هم په ګوته کړی شوی چې وزیر اعظم په ضد د بے باورۍ تحریک ناکامه سنگین نتیجې مخې ته راتلی شي. اسد عمر په خبره په دې کې خو هیڅ شک نشته چې د بهرني طاقتونو سره په دې سازش کې په لندن کې میشته پخوانی وزیر اعظم نواز شریف شامل دی. د وزیر اعظم عمران خان لخوا دغه حکومت را غورځولو په شا بیرونی سازش الزام ته غبرګون کې مخالفه سیاست مداران دا یو ټوکه بولي. د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز ویلي کوم عمران خان سره چې په ملک کې دننه سوخله نه ګډوي دغه خلاف بیرونی طاقتونه ولې سازشونه کوي. د مریم نواز په خبره د اغه عمران خان د چسمو دړوان دی به دا جړه کوله چې د امریکا صدر جو بایدن اغه سره په ټلیفون رابطه نه کوي او اوس هم د عمران خان د چې باغی باندې تورونه لګوي. دا په داسې وخت چې هم د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د سپریم کورټ پنځه کسیزه بنچ د واکمن ګوند نه مرور پارلماني غړو بے باورۍ تحریک کې اوټ قانوني حیثیت په اړه صدارتي ریفرنس اوریدنه کوي. بلخوا هم سپریم کورٹ په ودانه کې میډیا سره خبرو په وخت د لوی حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي رانا ثناء الله د وزیر اعظم په ضد بے باورۍ تحریک کې دوی ته په کار اوټونو حمایت ترلاسه کېدو دعوه کړې ده.
دو ووٹ جو آزاد ہیں ان کو ملا کے تو یہ 172 کا ہنسا جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے.
اغه ول تیر ورځ بے باورۍ تحریک وړاندې کول په حق کې د مخالف اډلو یوسل یوش په تغړو رائے ورکړې و. خود اغه وروسته د باب ګون سلور غړو د دوی حمایت اعلان کړی دی. رانا ثناء الله په خبره حکومتي اتحاد مسلم لیگ کاف درې غړي به هم د دوی په حق کې وټه چوي. د مولي په کراچۍ جیل کې بنديوان علي وزیر او دوه نور آزاد غړو د حمایت سره بے باورۍ تحریک د کامیابۍ لپاره په کار یوسل دوه اویا اوټونو نه زیات ترلاسه کېدو پخلی وکړو. قومي اسمبلی کې د مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند د غړو شمېرې څلور اتیا، د پیپلز پارټي شپږ پنځوس، د متحده مجلس عمل پنځلس، د بي ان پي څلور او د اي ان پي او د جمهوري وطن پارټي پارٹی یو یو غړی دی. د دې ترڅنګ تیر ورځ د اتحادی مسلم لیگ کاف لخوا حمایت ترلاسه کېدو پس مرکزی حکومت بل لوی اتحادی ایم کیو ایم سره هم خبرې اترې روانې دي. او که چیرې داسې کېږي نو واکمن تحریک انصاف ګوند او د اتحادی جماعتونو د غړو شمیرې بیا یو سل څلور اویا ته رسېدو قوي امکان دی. دا وخت د واکمن تحریک انصاف ګوند د غړو شمیرې یو سل پنځه پنځوس دی. د پی ایم ایل کیو پنځه، د جی ڈی اے درې، د عوامی مسلم لیگ دوه او د باب ګوند یوې غړې حمایت هم حکومت ته ترلاسه دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس آف امریکا ڈیوا خبرونه ده.
د ډیوا خبریال نعمت الله سرحدی په چمن خار کې د عادي خلکو سره په پاکستان کې د سیاسي حالاتو باندې خبرې کړي. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
سید صدر احمد خوندی دی د ملک موجوده صورتحال ډېر ښکاره دی. پر بین الاقوامي سطح باندې هم، پر ملکي سطح باندې هم، یو طرف ته که وګورو په ملکي واقعیتونو هم ډېر سخت د حالاتو سره ولس مخامخ دی. بل طرف ته که وګورو داسې هغه شګړې کوم کول په کار وو هغه نه وسوله. نو یو جمهوری حق دی د چا؟ جمهوری حق هر څوک دا کولای سي، ادمی اعتماد راولي، نه راولي، غواړي نه غواړي، دا به ولس ته فیصله کوي او دا به د اسمبلی دا فیصله کوي.
د نصیب الله اول خو حالات 50-50 ته ترجیح ورکوم. یوې خوا ته ګډي پارټیان او بلې خوا ته عمران خان. عمران خان د سرپرایز نارې وي، شاید سرپرایز ملاو شي موږ ته په آخري ټیم کې. پر امید دي انشاءالله تعالی الله جا کامیاب کړي. چپایلی هم د دوه غاټه ده، چوګیټي هم د دوه غاټه ده. چپایلی همدردي او چوګیټي د هغه د سیاسي جنازه.
احمد خان دی، زه د جمعیت والا ما اسلام کارکونه مې مالدګي سره د عالم جمعنه تاجران صدر یم. زه د عوام څخه کوم موجوده حکومت دا پوره پول ناکام دي. ولې د دې صدا معلومه نه سي هر شي ګراني شي. ستا د غوړي سره واخه، د بری سره واخه، د تیل سره واخه، د سونیا سره واخه. پر دنیا یو دی ایټم نشته چې هغه دي ارزانې. لیاسه نو چې راکمه جلسي او مظاهری دي دا خو خلک سره مجبور سره وځي.
زه عبدالرازق مسافر زمرد با پارٹی کم عہدیداران صوبائی مشران چې کم دی مینېګان هغه نیمه پروی د اپوزیشن طرف دی او یو بل طرف کې چې مطلب د عمران خان دی زمرد لپاره پیلاله خاموشی او دا موقع مزوس کولای چې مطلب موږ د یو طرف ونسو. پاکستان حالات چې پر کوم طرف باندې د پاکستان پر مختګ باندې د پوکا اپوزیشن په ګټه کې او عمران خان په ګټه کې زموږ د با پارټی کوم مشران دي هغه ورته ګوري چې په هر طرف کې ولو باید موږ هغه طرف ونسو او پر هغه طرف باندې روان شو.
سلام الدین اڅکزی، پښتونخوا ملیون پارټی چمن. موږ د جمهوریت لاري ملګری یو. موږ د پارلیمنت بالادستی غواړو، په پاکستان کې آئین غواړو، په آئین کې د هرې ادارې په خپل چوکاټ کې دننه د چې د کوم حق دی په هغه کې د دې اوسېدل غواړو.
نعمت الله سرحدي، وی وی ډی وا، چمن.
د وی او ای ډی وا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
پاکستان کې د تحریک انصاف د حکومت خلاف مخالف سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان خلاف په پارلیمان کې د ناباوریت درخواست جمع کړې. د دې وروسته په هیواد کې د حکومتي او د مخالف سیاسي ګوندونو جلسې شروع شوې دي. خو څېړونکو وایي د پاکستان په سیاست کې د غیر سیاسي ادارو د خوا د مداخلت په وجه سیاسي حکومتونو کله هم ثبات نه دی لیدلی. او څرنګه چې د وزیر اعظم عمران خان په شان په نورو حکومتونو هم د پوز د ملاتړ تورونه لګول شوي، یو ځل بیا په سیاست کې د پوز خبرې کیږي. سیاسي څېړونکو وایي د ادارو په ملاتړ سیاسي حکومتونو ته اختیار نه ورکول کیږي. پوز په سیاست کې د مداخلت تورونه ردوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال ارشد مومن په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
تیر شپه پاتیشتم مارچ په اسلام آباد کې د ګرانه ختمولو په نوم د مخالفه سیاسي ګوندونو شریکه جلسې ته د پاکستان ډیموکراټیک موومنت مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د دې یعنی عمران خان د حکومت د خاتمه وخت نږدې راغلی دی او دا نه اهل حکومت په داسې لری کړی شي چې بیا به څوک جرأت نشي کولی چې داسې نه اهل حکومت په پاکستان کې راولي. خود دغه جلسې ته په وینا کې د پی ډی ایم په اتحاد کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی په خپل وینا کې مولانا فضلرحمن ته په مخاطب کولو سره وویل مولانا صاحب ټیک ته عمران خان بلال شي، عمران خان غورځېدلی دی، آیا موږ د مشران د پاکستان ولس او شهیدانو ته دا پیغام ورکولی شو چې موږ هغو ته داسې کسان ورکو چې پکې د طاقت سرچشمه د ولس منتخب پارلماني؟ څیرونکي او سیاستوال وایي په موجوده وخت کې داسې ښکاري چې نوې جوړیدونکې حکومت به هم د هغو قوتونو په لاس کې د کوم تور چې د عمران خان په حکومت لګول کیږي. څیرونکي او د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر توصیف احمد وایي نوې کمزورې حکومت به جوړیږي او د بلچا د سوري لاندې به وي. نوموړي زیاته کړه د یو وزیر اعظم موده نه پوره کېدل د سیاست لپاره ښه خبره نه ده، او که څه هم عمران خان حکومت په خپل هم مذهبي کارت کارول پیل کړي خو د جمهوري حکومت موده نه پوره کېدلو نتیجه به هم دا وي. خبریال رپت اورګزی وایي دا ډیره بنیادی پوښتنه ده. د عمران خان حکومت په خپل د اتحادیانو پر یو ځکه دوه سره جوړ شوی او د اتحادیانو په سر ولاړ حکومت ته ادارې د دې حکومت سره ولاړې وي ځکه دا ټینګ پاتې شوی وو. خو که اوس ته اتحادیان زی نو حکومت هم زی، او که راتلونکي حکومت داسې جوړیږي نو هغه به هم کمزوري.
اندغه جمعتونه چې دي دوه مطلب لکه دا کوم طاقتور ادارې دي دوه سره مطلب د دوه ساز باز بیا غو مینورینګ کوي هغه بنیاد باندې چې دی لکه دوه دوه کم چې د پارلیمان بل دستی دی هغه دوه خپل مطلب دی چې هغه دغه کړی دی لکه د خپو د لاندې راوستي دی.
مخالفه ګوندونه عمران خان ته سلیکټډ یا خوخ کړ شوی وزیر اعظم وای او وای چې دا د پوسټ په ملاتړ جوړ کړی شوی دی. د پاکستان پوز رانډوم ویلی او پروستو کېم د خبره کړي چې د پوز د سیاست سره هیڅ تعلق نشته. د حکومت مخالفه ګوندونو په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بے باورۍ د پریکړې یا د عدم اعتماد تحریک جمع کړي او مخالفه ګوندونه د عمران خان د لری کولو دا وکی حکومت بیا په خپل ځای دا وکی چې د مخالفه ګوندونو په مقابله کې ورسره په پارلیمان کې اکثریت سیوا دي او د عدم اعتماد تحریک مقابله وکړي. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پیښور.
د اقتصاد د ترقی لپاره سیاسي ثبات اهم بلل کیږي. د اقتصاد پوهان وای پاکستان کې د غیر یقیني سیاسي حالاتو په وجه د هواد اقتصاد د ستونزو سره مخ کېدل شي. د دیوا خبريال ریاض حسین په دې اړه د اقتصاد پوهانو سره خبرې کړي او یو رپورت یې تیار کړی دی.
په پاکستان کې اقتصادي پوهان وایي د سیاسي بې ثباتۍ له وجې اقتصادي چیلنجونه نور هم سیوا شوي. اقتصاد پوه او خبریال مبارک زیب خان وایي د سیاسي بې ثباتۍ له وجې اقتصاد هم متاثر کیږي. وی وی ډی وسره په خبرو کې هغوی وویل د نړیوالې مالیاتي ادارې سره روانې خبرې د سیاسي بې ثباتۍ له وجې سرته نه دي رسیدلې.
دا کوم حالات چې روان دي، یو طرف ته 7th ریویو د ایم ایف سره چې کوم آنلاین روانه ده خبرې روانې دي خو سره فائنل شوی نه دي. کومه انډیکیټر چې کوم دي لکه روپې چې دا هغه باندې پرېشر دی، کومه قیمتونه ګورو نو هغه اثرات په هغه حساب سره په راځي. اوورال یو پرېشر په خپل زمانی موجود دی، اعتماد والا دا مسله حل شي دغه سره بهتري راشي.
د پاکستان وزارت خزانه هم خبرداري ورکړي چې په ملکی کچا د مخبضیاتي سیاسي بے ثباتۍ له وجې په اقتصادي پرمختیا منفي اغیزې پریوزي او دا چې ګرانی او د جاري کاتو خساره د فشار لاندې ده. وزارت وایي هڅه کوي چې د قامي مدني پرمختیايي شرح 15% پوره کړي او ګرانی د 9% نه تر 11.5% پورې وساتي. خو بهرني او کورني حالات د پاکستان اقتصاد د فشار لاندې راوست دي. د مرکزی بانک سٹیټ بانک وینا ده مالیاتي خساره په 13 اتم میاشتو کې د 12 ارب ډالر نه زیات ده. خو د خزانه وزارت وایي د پروري په میاشت مالیاتی خساره 5.5 کروڑ ڈالر اتراکو شوی. د مرکزی بینک په وینا په 13 اتم میاشتو کې د پاکستان نه بهرنۍ پانګونې 1.5 ارب ډالر وستلی شوی او یوازې د مارچ په میاشت کې 300 میلیونه ډالر بهر هیوادونو ته وړل شوی. د اقتصاد ماهر طاهر امین وایي د یو ملک د پرمختیا لپاره اقتصادي پیاوړتیا، امن او امان او سیاسي ثبات یو مهم حیثیت لري.
دا حالات څوک دلته کې نه راځي انویسټرز کم چې مونږ جی ڈی پی گروت وایو نو هغه هم متاثر کیږي، ولې چې هغه شانتي انویسټمنت نکېږي یا چې کم دی جاب هغه شان کریشن نکېږي، ملټی لیټرل یا بای لیټرل چې کم فاندینګ کیږي هغه مونږ ته نه راځي. په دې حالاتو کې یا هغه کې سسربتی راشي نو مونږ بیا وضو کمرشل بینکس چې کم دی دا غوینه په ډیر ګران قیمت باندې او ډیر په کم میچورټی پیریډ باندې چې کم دی مونږ دا غوینه بیا لونز لونو سره به اکانومي زمګړې راځي ډیسټرب شي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ورستو کې د صنعتي پرمختیا لپاره د بخنې سکیم اعلان کړی وو او د توانایي په قیمتونو کې کمی راوستي چې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا باندې تحفظات سرګند شوي وو. د پاکستان مرکزی بانک وایي چې د درآمداتو د زیاتوالي او په نړیواله کچه د ګرانې له امله د پاکستان غیر ملکی زر مبادله ذخیره هم راکمه شوې. مرکزی بانک وایي دا وخت د ډالر په مقابله کې د روپې بیا 1.2 روپۍ او 0.09 پیسې ده، خو په پرانستي مارکیټ کې کاروبار کوونکي وایي 1 ډالر په 1.03 روپۍ او 15 پیسې خرڅېږي. د پاکستان د ونډو بازار 13 ورځ 0.8% رقم شوی، خو نن پکې 0.9% اضافه شوی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
تاسو د امریکا غږ ڈیوا رادیو اورئ.
خبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان ضلع کې د جنکو د مدرسې استاذه یا معلمه نور دریو دینی عالمانو جنکو یا ښځو د پیغمبر اسلام د سپکاوي په تور کې وژلې ده. دا درې واړه ښځې پولیس نیولې دي. مذهبي سکالرانو په دې تازه پیښه اندېښنه څرګنده کړې. پاکستان کې د بشري حقوقو ډلو هر وخت ویلي چې د مذهب او د پیغمبر اسلام د سپکاوي د قانون د لارې بې ګناه خلک وژل کیږي. ډیره نور تفصیل د ډیوه خبريال عدنان بیٹنی په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د ډیره اسماعیل خان د خند تانی پولیسو مشر ایس ایچ او عظیم وزیر وایس اف امریکا ډی وسره په خبرو کې وویل د پیشن نن سهار په انجوباد علاقې کې رامنځته شوی. هغه ویل د څلور وړ شجې جنکې د ایوي مدرسې زده کوونکې پاتې شوې دي او دوی دغه پیښه ورسته هغه درې وړ شجې نیولې ساتي بل شجې په څاړو او چاکوانو وژلې ده. دغه درې وړ د ایوي کورنۍ سره تعلق لري او پولیس ته منلې ده چې دغه شجې د شجو په دینی مدرسه جامعه اسلامیه فلاح البنات کې استاد و او دوی توهین رسالت په تور وژلې ده. د پولیسو افسر په خبر د وژل شوی او په هغه بریټ کاونکو جنکو د دوار د کورنۍ تړاو د قبایلی ضلع جنوبي وزیرستان مسعود قبیله سره دی.
سیر مدرسه ولادي دوی علم دي سره سپورې کومې دي مسجد دی فیمل دی سره پورې کې مسجد دی بیا دې چې سره د ګستاخی کړی ورته دی د خپل چې نه ځکا وکړه
مدرسې چې استاد وژل شوی. مالک او استاد محمد شفیع الله وایس اف امریکا ډیوا سره په خبرو کې وویل دغه جنکۍ چې لنده هغه د مدرسې استاد وژلې په دوی کې ایوي وړاندې هم د دوی په مدرسه تور لګولې وو چې دلته زده کړې سمې نه کیږي او دا ګستاخ دی. خو بیا څو میاشتې وروسته بیا د دوی نه معافي غوښتې وه او دغه خبره ختمه شوې وه.
ما استاد وزیر بعد وادر قیمتي خپل مدرسې د تور غول نظر سبق به تاول قران شریف او نور دینی کتابونه به تبرول مدرسہ دو بند سره تعلق لري او د ختم نبوت زندابات نه رب زه همشه لګوم دی بل لګول د قیمتي وجي دا ګستاخ رسول فضولی په ما شوا په پرګند د تجربه کړی دا دا چې کم از کم څو میاشتې بکی دا خبره چې مکمل سی ختم شوا دی د ما سره لسی غیر مدرسي و از دې خپل کړو نورې دي کله کله دا کیسه هم وکړه چې مثال ګستاخ دی دا خبره به زغت کوله زیتای او مدرسه د پېژنتي جنرو پرشوالي کله کله ورسې د مافي هو غوښتل راغندل.
زای خلکو هم دغه پېښه تایید کړه او وی ویل دغه جنکۍ چې بل استاد یې وژلې دوی هم په خپل کور کې مدرسه لري او چې کله پولیس بیا دغه جنکۍ د کور بوتللې دغه جنکو د ګستاخ رسول ناره هم وهلې. د پولیسو ایو څارواکي د نومن سرګندولو په شرط وایي صف امریکا ډیوا ته وویل چې دغه څلور وړ جنکو یا شجو د وړاندې په ایو مدرسه کې شریک سبق ویلو او دوی د هغه وخت نه یو بل سره نظریاتي فکری اختلاف لرلو او بدله بدله مذهبي نظریه منلې او د لومړی ابتدایي معلوماتو تر مخه د دغه پیش علت هم مذهبي نظریاتي اختلاف ته. پولیس ولور پورو چرواکو هم دغه پیش تایید کړه او وی وی د نیول شو جنکو پر ضد مقدمه درج کړی شوی نیول شوی او پلټنې ترې پیل کړی شوی دي. په پاکستان کې وقته وقته د مذهب د سپکاوي خبرونه مخې ترازی او د مذهب د سپکاوي په تور وژنې هم کیږي. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبلا ایاز وایي ک دغه پیش رښتیا وي د بډیر د اندښنې وړ وي.
افسوسناک خبره ده چې زمونږ په نوجوانانو کې
دا دی ادم په میرانو پر راغه سپورت دی واقع نه باد دی خانوال دی واقع نه باد منخو اسلامی نظریاتی کونسل په دې قرارداد پخته دي چې افراد ته هرگز د دې اجازه نشتا او دا د ریاست کار دی چې په داسې قسم اقدامات باندې د عدالتي پروسس نه باد څه فیصله وکړي.
په پاکستان کې د لګکیو د حقونو لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم سنټر فار سوشل جسټس د روان کال د فبرورۍ په میاشت کې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي وو چې په پاکستان کې په کال 2021 کې د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې 4 مقدمه درج شوې دي. د رپورت تر مخه تیر کال د مذهب د سپکاوي تر ټولو زیاتې 80 پیښې په پنجاب ایالت کې مخې ته راغلي دي. هم د فبرورۍ په میاشت کې د پاکستان د سنټ د بشري حقونو کمیټې ته ویل شوی وو چې په دې وروستیو کې د هیواد دننه د مذهب د سپکاوي په نامه د خونړي تشدد په پیښو کې نوې شدید ځوان کول ککړ مندل شوی دی. عدنان بیٹنای ڈیوا ڈیرا اسماعیل خان
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد او بلی په بلوچستان صوبه کې د ایران سیستان بلوچستان د لارې پاکستان مخالفه ترهګر ډلې یو ځل بیا منظم کیږي. د ورسپانې ډان د رپورټ تر مخه دا خبره نوموړي پرون قومي سملې کې د مخالف پیپلز ګوند د زنانه غړي ډاکټر شازیا صوبیا د یوې پوښتنې په ځواب کې کړې ده. د کورونو چارو وزیر شیخ رشید او بلی حکومت په صوبه کې د بلوچ بلتون خوخور وسلوالو او د مذهبي ترهګرو ډلو د مخنیوي لپاره که یو خوا په دغه ایالت کې د ترهګرۍ پر ضد پرله پسې پوځي عملیات کوي، نو بلې خوا د مرور بلوسانو سره د روغې جوړې لپاره هم ګامونه پورته کوي. سیډونکي د کورونو چارو د وزیر دې سرګندونو ته څنګه ګوري؟ تفصیل یې د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې اورو.
خکاره دی چې لا قانون تر هغه ډلو چې پکې بلوچ بلتون پاله ډلې تحریک طالبان پاکستان او داعش هم شامل دي، په دې ورستو کې د بلوچستان په بیلا بیلو سیمو کې تر هغه فعالیتونه زیات کړي دي. د کال 2022 په پیل کې په بلوچستان صوبه کې د بلوچ بلتون پاله ډلو په حملو کې غیر معمولی اضافه لیدل کیږي او په دغه بریدونو کې په ځانګړي ډول امنیتي ځواکونه په نخښه کولی شي. سیړونکو په بلوچستان صوبه کې د بلوچ بلتون پاله وسلوالو ډلو مخ پسې واکې دونکو حمله صوبه کې د 13-15 کالو راهسه د جاری اړي غړي نوې پړاو ګرځوي. د وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې د پاکستان انسټیټیوټ اف کانفلیکټ اند سکیورټی سټډیز سیړنکار عبد الله خان وایي پاکستان مخالف ترهګر ډلې نه یوازې په بلوچستان بلکې په پخواني قبایلی سیمو کې هم یو ځل بیا راغونډيږي. نوموړی وایي دا د پاکستان د سلامتیا لپاره یو نوې ګواښ دی.
جب سے یہ براس بنی ہے اور بلوچ ملٹنٹس کا آپس میں جو ہے نا کوارڈینیشن ان کی
هغه وایي د کله نه چې د بیلابیل لو بلوچ بلتون پالا وسلوالو ډلو ترمیز یو بل سره الحاق شوه، براس جوړ شوه او د هغوی همکاري د ټي ټي پی سره زیاته شوه. هغه را پدې خوا د بلوچ بلتون پالا وسلوالو ډلو په عملیاتو او د هغه په شدت کې اضافه راغلی ده. د فروری په 3 نیټه د بلوچستان په بنجګور او نوشکي سیمو کې د ترهګرو لخوا د امنیتی ځواکونو په کیمپونو حملو کې د یو پوځي افسر په ګډون و اهلکار وجل شوی وو. او فوز هم په خپل ځوابي عملیاتو کې د دیارلس حمله کوونکو د وجلو داوا کړی وا. دغه حمله پلا بلوچ لیبریشن آرمی په خپل غاړه اغسته وا. بلوچستان کې فعال بلوچ بلتون پاله ډلو کال 2000 کې د پاکستان دننه د چین د مفاداتو نخښه کولو لپاره براس نومې اتحاد جوړ کړی. اسلام آباد کې د سیړنیزي ادارې پاکستان انسټیټیوټ اف پی سټډیز د رپورت تر مخه کال 2000 کې د خیبر پختونخوا نه پاس بلوچستان د ترهګرۍ نه تر ټولو زیاته ځپلې شوی صوبه ده. چرته چې د ترهګرۍ په یو اتیا پیښو کې 146 کسان وجل شوی دی. په دې حملو کې یو اویا حمله بلوچ بلتون پاله ډلو کړی دی. په اسلام آباد کې د غیر دولتي سیړنیز ادارې فاټا ریسرچ سنټر د امنیتی چارو سیړنکار منصور خان وایس اف امریکا ډیوا توای په دې ورستو کې چې د بلوچستان په کې سیمه کې چې کوم تر هغه حمله شوی و چې په کې 19 امنیتی اهلکار وجل شوی و، هغه تر هغه هم د ایران د سیستان بلوچستان څخه راغلی وو. نوموړی وایي په بلوچستان کې د 13 کلونو راهسه د بلوچ بلتون پاله وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي. خوای د بلوچستان دا مسله یو سیاسي مسله ده.
دا سیاسي مسله ده او په سیاسي چې حال شي ټیک تو فوجي اپریشنونه ده هم وی چې کوم خلک نه مانی خو چې کوم مانی او جایز ګلیوی نو هغه خلک سره سیریس خبره هم پکار دي او حکومت دا سه عمل شو کاونه پکار دی چې بلوچ واقعي دا یقین وکړي چې او حکومت سیریس دی زمونږ غلی هم واوري او د هغه ازاله هم کوي.
راپورونه وایي چې د روان کال په پیل کې بلوچ بلتون پالا او مذهبي ترهګر ډلو تحریک طالبان پاکستان او داعش په بلوچستان صوبه کې اول لوی بریدونه کړي چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون 20 کسان وجل شوي.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر @voadiva.
د واشنگتن ډي سي نا دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
ترمه چې ګران اوردن کو دا وایس اف امریکا ډیو خبري پرونه ده. نن د نهرو کال 2020 د مارچ میاشتې کوم دې شمنې ته ده. د وایس اف امریکا ډیو په دې ساده خبري پرونه کې دته زما هوښ کې هکلی وایم او ول څه په اړه د کومه توڅه ته تازه او مهمه خبرونه سره کوم. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تور لګوي د خپلواک خارجه تګلارې خپلولو په سر بهرنۍ طاقتونو په ملاتړ د ده خلاف بې باورۍ تحریک باندې پېښې شوې دي او مرکزي وزیر احمد عمر وایي وزیر اعظم غواړي هغه مرکزه د سپریم کورټ مشر قاضي سره شریک کړي د کوم چې دغه سازش پخلی کیږي. په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري د جنګو سپینو ته نه پرېښودو په فیصله ملګري ملتونو ژور اندېښنه څرګنده کړې خو طالبانو د دې وروستو یو شمېر نورې د سختریزۍ فیصلې ترسره کړې دي چې په دغو کې تازه د امر بالمعروف وزارت هغه امر دی چې حکومتي دفترونو کې کارکوونکو ته یې د ګیرې ساتلو او ټوپۍ یا پټکي په سرولو ویلي دي. د روس او اوکراین مرکزیان په ترکیه کې خبرو ته ناست دي. زلنسکي د دغو خبرو نه لږ مخکې یو ځل بیا په ټینګار سره وویل چې د ماسکو په ضد د لویدیځ لخوا د کافي او اغېزناکو بندیزونو اړتیا ده. بهرنی طاقتونو په ملاتړ د ده خلاف بې باورۍ تحریک باندې پېښ شوې دي. مرکزي وزیر اسد عمر وایي وزیر اعظم غواړي هغه مراسله د سپریم کورټ مشر قاضي سره شریک کړي د کوم نه چې دغه سازش پخلی کیږي. په داسې وخت چې د وزیر اعظم عمران خان په ضد بې باوري تحریک کې د واکمن تحریک انصاف ګوند مرور پارلماني غړو ووټونه پریکړه کوونکي حیثیت لري او هم د مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ د سپریم کورټ پنځه کسیزا بنچ د غړو د ووټ قانوني حیثیت پکله د حکومتي ریفرنس اوریدنه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د گاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دریمه غونډه کې د ګډون لپاره د چین په سفر تللی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه د مارچ د 10مې نه تر 11مې نیټې پورې کېدونکې دغه دورنۍ غونډه کې به د پاکستان، ایران، روس، تاجکستان او ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو استازي ګډون کوي. په غونډه کې د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. پاکستان او چین هڅه کوي چې افغانستان د بشري بحران رامنځته کېدو نه بچ کولو سره سره د هغه ځای د طالبان حکومت هم په رسمي توګه په نړۍ کې پیژندل شي. په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري د جنګو سکولونو ته نه پریښودو په فیصله ملګرو ملتونو ژور اندېښنه څرګنده کړې خو طالبانو د دې وروستو یو شمېر نورې د سختې ریزۍ پریکړې ترسره کړې دي چې په دغو کې تازه د امر بالمعروف وزارت هغه امر دی چې حکومتي دفترونو کې کارکوونکو ته یې د ګیرې ساتلو او ټوپۍ یا پټکي په سرولو ویلي دي. په اسلام آباد کې مشت خبریال طاهر خان ډیوه ته ویلي چې دا د طالبانو د سخت ریزه ادارې لخوا د لګول شوو بندیزونو په لړۍ کې وروستۍ ده او دا چې دا ډول بندیزونه د طالبانو حکومت ته ستونزې لا پسې زیاتوي. مشتاق یوسفزی ویلي د شپږم جمعت څخه پورته د جنګو په دکو بندیز د ښځو په تګ راتګ بندیز او نارینه د ګیرې خرولونه منع کول به خامخا منفي اغېزې ولري.
د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان ضلع کې د جنکو د مدرسې استاد یا معلمه نورو دریو دینی عالمانو جنکو یا ښځو په چړو چاقوانو وهلې او وژلې ده. پولیس دغه پیښه تاییدوي او وایي په چړو چاقوانو ګزارونه کوونکي درې واړه ښځې نیولې او مقدمه پرې درج کړې شوې ده. د ډیر اسماعیل خان د کین تانې پولیس مشر سچو عظیم الله وزیر ویډیو سره په خبرو کې ویلي دا پیښه نن سهار په انجم آباد علاقه کې رامنځته شوې ده. د پولیس افسر په خبره د وژل شوي او په هغې د برید کوونکو جینکو د دواړو د کورنیو تعلق د جنوبي وزیرستان مسید قبیلې سره دی. د روس او اوکراین مراکشیان د نهې اتې شنبې په ورځ درې اونۍ وروسته یو ځل بیا په ترکی کې مخامخ خبرو ته ناست دي. اوکراین په خپله خاوره د هر ډول جوړجاړي پرته اوربن غواړي او روسي ځواکونه یې له کیف نه په شا تمبولي. د ترکی صدر رجب طیب اردوان په خپله ماڼۍ کې د دواړو لوړو مراکشیانو ته د هرکلی په وخت ویلي چې د دغې غمیزې درول دوی پورې اړه لري. د اوکراین ټي وي خبر ورکړې چې خبرې بې له خنډه پیل شوې. اوکراین امریکا د دغو خبرو فوري نتیجو ته ډېرې هیلې نه لري، خو بیا هم دغه مخامخ خبرې د روسانو په یرغل کې د اوربند لپاره لومړنی مهم ګام ګڼل کېږي. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکي د دغو خبرو د پیل نه څو ساعته مخکې په دې ټینګار وکړو چې د ماسکو په ضد د لویدیځ لخوا لګېدلې بندیزونه د کافي او اغېزناک پاتې شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د مطبوعاتو تر مخه په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه پورته زده کړې ترلاسه کوونکو جینکو باندې د تعلیم بندیز ته په ځواب کې نړۍ ژورې اندېښنې څرګندې کړي او ویلي چې دې سره نه یوازې طالبان د نړۍ سره د شوو خپلو ژمنو په شا شوي، بلکې په دوی نوره ناباوري هم سیوا کېدلی شي. څېړونکو وایي طالبان که هر ژمنې په مطبوعاتو کې کوي، خو د دوی په سوچ او تګلاره کې هیڅ فرق نه دی راغلی او کېدلی شي دوی د پخوانه زیات سخت دریزه تګلاره اختیار کړي. د ډیوا خبریال احسان محمد خان د طالبانو د رستنی ګامونو په اړه د سیلونکو سره خبرې کړي او ریدو ته یې ستاسو پام راګرځو.
د طالبانو لخوا د دغه بندیزونو وروستو په نړیوال کچ هم د سخت غندنې غبرګون په مخه راغلی او د ملګری ملتونو د امنیت شورا د طالبانو لخوا د جینکو په تعلیم بندیز د جوړې اندېښنې وړ ګام ګرځولې. بلخوا د بخنې نړیوال تنظیم په ټویټر ویلي د طالبانو لخوا د جینکو سکولونو پرانستلو څخه بیا په شا کېدل د دغه هیواد جینکو د را روان وخت د پاره ډېر د زیان وړ اغیزې ولری. د اروپایي هیوادونو یا یورپین یونین ویلي د لس لکه افغان جنکو د تعلیم د حق څخه انکار کولو په سخته غندنه کوي او دا د ماشومانو د تعلیم د اساسي حق په سرګنده سرغړونه ګڼي او کوم یو مدني یا مذهبي دلیل داسې نشته چې دغه بے برابرۍ د سلوک جواز وګرځي. د امریکا خارجه چارو وزارت هم بیا د جنکو د تعلیم او نړیواله میډیا باندې پرځای کړي بندیزونو غندنه کړي او ویلي دي دغه یوازې کوم مغربي قدرونه نه دي، بلکې تعلیم او د رای سرګندونه اساسي بشري حقوقونه دي چې د افغانستان دننه دغه بشري حقوقونه د یو مضبوطي ټولنې جوړولو لپاره ضروری ګڼل کیږي. سړنکاران وای د افغانستان دننه د طالبانو له لوري د سخت دریځي په اساس دا ډول پریکړې په داسې صورتحال کې ترسره کیږي چې د دغه جنگ ځپلي هیواد اقتصاد په ټپه ولاړ او حکومتي ادارې بارنۍ مرستو ته اړتیا لري. په داسې کې دغه غستل کیدونکو ګامونه به هغه اندېښنې رښتیا ثابت کړي کوم چې د نړۍ له خوا د طالبانو پر اتاق سرګند شوي وي. د افغانستان په حالاتو جوړ نظر لرونکي په اسلام آباد کې مشته خبريال طاهر خان په دې اړه وایي
طالبان به د انتقاد سره مخامخ وي په داسې فیصلو باندې، او زما نظر دا دی چې طالبان به دا نور هم یوازې کی، او که د رسمیت پیژندنې خبره وي نو زما نظر دا دی چې دا به هم ډیر خلک به بیا په دې باندې سوچ کې ډیر بلکونه چې څنګه وکړي، ځکه هغه موضوع خو لا اوس هم حل نه ده، لیکن دا سی فیصله به نور هم کیدی شي دغه کار مشکل کی، او ضرور به زما نظر دا دی چې که طالبان دغه رنګ فیصله جاری وساتي نو دغه لپاره به یو مشکل وي.
د طالبانو حکومت تر وسه نه خو دغه پریکړه بیا تاغستی، بلکې د دې وروستوي د کورنۍ د کوم نارینه غړي بغیر د زنانو په سفر هم بندیز پر ځای کړو، او د زنانو او نارینه د پاره په پارکونو یا د سیل په ځایونو کې بیالي ورځې مختص کړي. د افغان اړیکو وتلې سړنکار مشتاق یوسف زئی وایي یو خوا چې طالبانو ویلي دوی په بهر هیوادونو کې مشتا افغان وګړي بیرته راوستل غواړي، نو بل خوا بیا داسې پریکړو خبرونه خوريږي چې دا بیا د طالبانو په اړه کوم ښه تاثر نه جوړوي.
افغانستان
طالبان چارواکو له خوا چې ځنې هغه رپورټونه رد کړي شوي چې دوی د خپل وګړو سره کوم جبري چلند کوي، خو د امر بالمعروف وزارت ویان محمد صادق عاکف د انګلستان خبری ادارې بی بی سی ته ویلي دوی په حکومتي ادارو کې د ګیري ساتلو او د جمعې سره د موز کولو د پابندۍ په اړه توصیه کړې چې په دغه ادارو کې کارکوونکو لپاره لازم ده چې دغه توصیه ومني. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا دیبلا تیر کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د واک تر لاسه کولو وروسته د مطبوعاتي رپورټونو او د نړیوالو ادارو تر مخه په افغانستان کې د بیان په ازادۍ او نورو حقوقو قطغنونه لګول شوي. په افغانستان کې په لسګونو مطبوعاتي ادارې یا خو د مالي ستونزو په وجه تړل شوي او یا بیا د طالبانو د ګامونو په وجه بند شوي. طالبان وایي د بیان ازادۍ باندې یقین ساتي خو غواړي چې د دوی د امارت خلاف او د دوی په وینا د شریعت او د افغانستان د دود دستور خیال وساتل شي. ملګرو ملتونو ویلي د هیواد د پرمختیا او د حقونو د تحفظ لپاره د بیان ازادي ډیره اهمه ده، او دا چې ازادې رسنۍ په حکومت نظر ساتي. د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دې اړه یو تفصیلي رپورت تیار کړی او ریدو ته یې ستاسو پام راګرځو.
په افغانستان کې د خپلواکو خبريالانو ټولنې ویلي چې د مارچ په 28مه د طالبانو د استخباراتو ادارې کارکونکو په کندهار کې د سلورو بیلابیلو ریډیوګانو په دفترونو چاپو وخلو په محل ریډیوګان وتړل او لږ تر لږه شپږ کارکونکي ونیول چې څوک بیا وروستو خوشې کړی شول. معلومات زیاتوي چې په دغه رسنو تور و چې د موسیقۍ د خپرولو په اړه د طالبانو تګلارې او اصول نو عملي کړي او موسیقي خپروله. د افغانستان د خپلواکو خبريالانو ټولنې مشر حجت الله مجددي وایس اف امریکا ډي ونی واستوای چې مطبوعاتي ادارو تړلو او د هغې کارمندانو نیولو سره په هیواد کې د بیان ازادي بنور هم اغیزمنه شي.
چې رادیو بندیږي خو طبیعي ده چې دغه ترڅنګ معلوماتي، فرهنګي، خبري او د ټول څنګه سره بندیږي، نو دا بیان ازادي باندې اغیز لري.
نو موري زیاته کړه د خبريالانو خوندیتوب او د رسنو فعالیت لپاره د مطبوعاتو د قانون تر مخه جوړ کمیشن دوباره فعال کول مهم دي.
دغه پیخو د مخنیوي او د خبريال د نیول کېدو بندیدل یوازنه لار هغه د رسنۍ او د خطي او کمیسیون د چې هغه فعال شي او هر څه د رسنۍ او سنځ چوي د هغه لار او د خبر او د تفاهم لار حل شي.
د ټولنې څخه تر لاسه شو شمیرو تر مخه د کال 2020 دسمبر پورې په افغانستان کې 300 ریډیوګان فعال وو او شپږ زره 1500 او 1590 تنانو پکې کار کولو، خو د طالبانو واکمن کې دروستو درې کم نوي ریډیوګان بند شول او 3,130 کارکونکو یې خپل دندې د لاسه ورکړي. د امنیتي ستونزو له امله د نوم نه ښودلو په شرط یو افغان خبریال وایس اف امریکا ډی نیوز ته وایي په رسنو د محدودیتونو له وجې ممکنه ده چې دغه باقی پاتې مطبوعاتي ادارې هم وتړلې شي. د وایي معلوماتو ته لاسرسی د خلکو بنیادی حق دی او باید دا خوندي کړی شي.
طالبان یا اسلامي امارت به دا فکر کوي چې رسنۍ یوازې د سندرو اورېدلو الله نه دا خبره غلطه ده. په رسنیو کې طبي برخې، سیاسي برخې، ټولنیزې برخې، تفریحي برخې دا هغه څه دي چې عوام خلک حق لري چې باید رسنیو ترلاسه کړي. مونږ غوښتنه هم دا ده چې په رسنیو محدودیتونه راکم شي، نو خلک به هم په دنده وګمارل شي او عین حال کې به بیا سیمې سیمې ته فرفر تر دې ټولنیزو معلوماتو ته لاسرسی وشي.
د مطبوعاتو د قانون او د رسنو د ملاتړ قانوني کمیشن عملی کولو لپاره د طالبانو حکومت کوم اقدامات کړي په دې اړه د طالبانو د حکومت ترجمان زبیح الله مجاهد او بلال کریمی سره د تماس نیولو کوشش وکړو خو بریالي نشو. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو سازمانونو د رسنو او بیان د ازادي په اړه اندېښنې څرګند کړي او ویلي چې طالبان نړیوال مشروعیت غواړي باید د خلکو حقونو ته درناوی ورکړي.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د ګوندو هوادونو د بارنو چارو وزیرانو په دریمه غونډه کې د ګډون لپاره د چین په سفر تللې. په غونډه کې د افغانستان د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزیر امیر خان متکی ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې. د سیډونکو وینا ده چې د چین په ګډون د ټولو ګوندي هوادونو په افغانستان کې ځان ته بیلابیل مفادات دي. پاکستان او چین هڅه کوي چې افغانستان د بشري بحران رامسته کېدو څخه بچ کې دولس سره سره د هغه ځای د طالبان حکومت هم په رسمي توګه په نړۍ وپیژندل شي. نور حال د اسلام آباد څخه د رابعه پیر پرپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د ګوندیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دریمه غونډه کې د ګډون لپاره د چین په سفر تللی. شاه محمود قریشی د روانېدو څخه وړاندې په یو ویډیایي پیغام کې ویلي،
هم افغانستان کی صورت حال کا جائزہ لیں گے، وہاں کے امن استحکام، ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ،
مجبه په افغانستان کې د سولي د وضعیت جاج اخلو او اقتصادي پراختیا او رابطو د پروژو په اړه به خبري وکړم. بل په لوته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لاړه جاری سوي بیان کې ویل سوي چې پاکستان په سیمه کې د تلپاتې سولي او ثبات د ودې لپاره د افغانستان په اړه د سیمه ییزه تګلارې بشپړ ملاتړ کوي. دغه غونډه په داسې حال کې کیږي چې په دوحه کې هم د افغانستان د بشري، اقتصادي او امنیتی وظیفه اړه د افغانستان، قطر او انډونیشیا درې اړخیزه غونډه سوي ده. د اسلام آباد د اسلامي پوهنتون د نړیوالو چارو پروفیسر ډاکټر منظور افریدی وی او ای ډی و سره خبرو کوي. زموږ په خیال باندې
چې دا د وادونه په ټولې نړۍ سره د ټول وړي چې د افغانستان د حکومت پر نیت په جنګلو دی او شی یو نشي خو غیر رسمي توګه باندې زموږ دغه هیوادونه بالکل دغه ګڼي چې افغانستان سره کومک وشي، په خاص توګه باندې هغه خوراکي امداد وي او دغه رنګ اقتصادي امداد چې افغانستان د بالکل ورزیدونه او پریوتونه هغه بچ.
دوی زیاتوي دغه هیوادونه دا هم غواړي چې طالبان د هغه څخه وګرځول سي افغانستان د 1990 د لسیزې حالاتو ته ونه رسول سي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه د مارچ د 1 څخه تر 1 نیټې پورې د چین تورنشي شار کې کېدونکې دغه غونډه کې پاکستان، ایران، روس، تاجکستان، ترکمنستان او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو ته بلنه ورکړې سوې ده. په چین کې کېدونکې کې دغه غونډه کې د افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی ته هم د ګډون بلنه ورکړې سوې ده. د عبدالولی خان پوهنتون د نړیوالو چارو د څنګه پروفیسر ډاکټر عبدالشکور وی او ای ډی واتوای د غونډې مقصد د افغانستان په ستونزو د سیمه ییزو هوادونو ترمنځ اتفاق رامنځته کول او هلته د استحکام لارې لټل کېدای شي. د تیر کال د اگست په 15 منیټه د کابل واک تر لاسه کول ورسته د نړۍ لاړه اقتصادي مرستې او درولو له سبب افغانستان د سخت اقتصادي او بشري بحران ښکار دی. د پاکستان او چین په شمول تر اوسه یو هیواد هم افغانستان په رسمي توګه نه دی پیژندلې. پاکستان هڅه کوي چې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه ومنل سي او بندیزونه ځینې لري کړل سي. بل پلو ته نړۍ د طالبانو د حکومت څخه شوزو او لشکیو ته بشري حقونه ورکولو او د انجونو تعلیم حق ورکولو او خپل مځکه تراګرو له اړخه یو بل هیواد په ضد کارولو ته نه پرېښېدو غوښتنې کوي. د طالبانو حکومت که څه هم د نړۍ دغه غوښتنې ترسره کولو ژمنې کوي، خو په هیواد کې دننه اوس هم د انجونو سکولونه تړلي او د خلکو بشري حقونه د ګواښ سره مخ دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
روس او اوکرين مرکزيان په ترکیه کې خبرو ته ناست دي. دا خبره به لکم روپل څخه پیل شوه. زيلنسكي دغه خبرو څخه لږ مخکې یو ځل بیا پټینګار سره وویل چې د ماسکو پر ضد د لویدیز لخوا د کافي او اغېزناکو بندیزونو اړتیا ده. بل پلو روسي ځواکونه د جګړې په کرخو په ډېر ځایونو کې پر خپل ځای ولاړ پاتې دي او په ځینو برخو کې د اوکرينی ځواکونو لخوا په شا تمبول شوي. په دې اړه نور حال د مجاهد جواد پر رپورٹ کې اورو.
د روس او اوکرين مرکچیان د نهه یاسي شنبه په ورځ درې اونۍ وروسته یو ځل بیا په ترکیه کې مخامخ خبرو ته ناست دي. اوکرين په خپل خاور د هر ډول جوړجاړي پرته اوربان غواړي او روسي ځواکونه یې لکیف څخه په شاتم بولي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان په خپل معنی کې د دواړو لوريو مرکچیانو ته د هر کلی پر وخت ویلي چې د داغې غمیزي درول دوی پورې اړه لري. د اوکرين ټي وي خبر ورکړی چې خبرې به له روغبړه پیل شوې. اوکرين او امریکا د دغه خبرو بیړنۍ او پایلو ته ډېری هیلی نه لري، خو بیا هم دغه مخامخ خبرې د روسانو په يرغل کې د اوربان لپاره لمړنۍ مهم ګام بلکې د روسانو په مرکچی پلاوي کې د رومان ابراموویچ په نامه بلیونیر هم شامل دی، په چا کې چې لکتر لگا د دوه اوکرایني مرکچانو په ګډون د دې میاشتې په سر کې په کیف کې لیدنو وروسته په زهرو د ککړېدو نخې ښکارا شوې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د دغو خبرو له پیل څخه څو ساعته مخکې په دې ټینګار وکړ چې د ماسکو پر ضد د لویدیز لخوا لګیدلې بندیزونه دي کافي او اغېزناک پاتې شي. په ورته وخت کې د امریکا یو ولورپوړي دفاعي چارواکي ویلي چې اوکرایني سرتیرو د شمال ختی سومي خار سره نږدې تروس تنت خار برتنی ولای او زيلنسکي د ګل پښپا خپل خبرو کې د کیف په لمن کې د ارپین د آزادیدو خبر ورکړی. همدارنګه د ترکیه په استانبول کې د خبرو لپیلېدو سره د روسانو په یو هوایي بریډ کې په مایکو لیف بندري خار کې یو حکومتي ودانی ویجاړه شوې ده. والی یا گورنر ویټالی کیم ویلی ګڼ کسان د ویجاړې شوې ودانی لاندې بند پاتې دي. رویټرز خبری اداره وایي کڅه هم د روسانو يرغل پاکسر لیکو کې درېدلې ښکاری، خو په خارونو کې بند پاتې ملکی وګړي لډي روستونځ سره مخ دي. په اوکرين باندې د روس يرغل د دوهم نړیوال جګړې را وروسته په یو اروپایي هواد باندې تر ټولو ستر بریډ دی چې له عمله کې 3.8 میلیونه کسان له دغه هواد څخه کډوال شوي دي. د دې ترڅنګ په زورګونو نور وژل شوی او ژوبل شوی او د روس اقتصاد د بندیزونو له عمله اغېزمن شوی دی. په جنوبی بندری خار مریپول کې چې د جګړې د پایل راهیسی د روسي ځواکونو لخوا کلا بندې خاروالی وای نږدې 15000 کسان وژل شوی چې 200 او لاستانه یې ماشومان وو، خو د غشمیری په خپلواک توګه نری تایید شوی. د خار په هغه برخو کې چې د روسانو په لاس کې دي د ګوتو پښمی روسي دونکو په کڼوالو کې لیدل شوی دي. په نورو ځایونو کې بیا اوکرایني سرتیرو په دې وروستیو ورځو کې پرمختګ کړی او کیف په لمنو کې شمال ختیز او جنوب لوري ته ځینې سیمې برتنی ولیدي. خو رویټرز خبری ادارې راپور ورکړی چې روسی ځواکونو د سلاووتیج خار نیولې په کوم کې چې د چرنوبل د اټومي کارخانه کارکون کې ژوند کوي. په ورته وخت کې په کیف کې خاروال ویتالی کیچکو په پلازمینه کې نوې ګرځبندیز لګولې چې د خالی شنبې له سهار اتو بجو څخه پیل د ګل یا دوشنبې تر سهار اوو بجو پورې د سیمې استوګن کسان به یوازې هغه وخت له کوره وتلی شي کله چې ورته د خبرداري زنګ ووهل شي. په ورته وخت کې به عامه ترانسپورت، درملتونونه او د تیلو ټانکونه تړلي وي. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوا واشنگتن ډي سي.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبرونه اورئ.
کین خزیان وای تیرو وو کلونو کې د صوبې بیلابلو خارونو کې د دوی د اویاو نزیات ملګری وجل شوی او تر 300 پورې د جنسي او جسماني تشدد ښکار شوی دی. په خبر کې د احتجاج په وخت دوی اول تیر اونۍ نور درې نرخزیان وجل شول، خو د نرخزیانو خلاف تشدد کې ککړو هیڅ کوم تنته سزا نه ورکړل شوی. نور تفصيل د مدثر شاه په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا نرخزیان یو ځل بیا سړکونو تراوتی پیښور پریس کلب مخې ته احتجاج کولو. د ویل 13 اونۍ خیبر پختونخوا کې بلابلو پیښو کې د دې نور درې مرګري وجل شول او شپږ نور نرخزیان جوبل کړی شوی دی. په دغه مهال چې دیو د لول ډول په نوم د یو نرخزینه پختنه وکړه، د نرخزیانو وجنو کې ولې سیوا والے په نظر راځي؟
مرگونا دی دا پارا سیوا شو دی چی تعلق آگو بی تعلق ساتا مون تعلق نا ساتو چی تعلق نا ساتو دا غی بیادا انجام را کی اور زور تعلق واری زور ہر سے واری کو زور خونے کی گی تاست پتا لی اور چی رضا نکو بس بیا چی کم دی آگو خپل دکا بس آخری دا آگو دکا ٹارگیٹی چی آگو تشدد کی تشدد نکی آگو نپس چی کم دی چی آگو نکارو نشی بس آگو بیادا کو کی بس راشی
وجل شوی. پوری د جنسی او جسمانی تشدد ښکار شوی دی، خو زیاتی کی ککړ نکم ملزم نیول شوی او نه هم چاته سزا ورکړی شوی ده. د غرض دا بل نرخزه مهک وای، مونږ د خلکو خوشحالی یو په دو کو اخر خلک مونږ له د کم جرم سزا را کوي.
ډیر ظالمان دي، ډیر ظلم کیږي زمونږه خوندې خلکو سره. خو به زتا ہاتھ جوڑ کے دس دس سوال دا ملے زارے تو پلیز مونگا 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 بانی رحم ہو گئی مونگا سرمینا محبت ہو گئی مونگا دونوں بد خلق نہیں ہو دس تاسو پہ خوشحال ہو کہ مونگا درد اس تاسو خوشحال ہے مونگا چدے رونق ہو کرا ولو تاسو پہ فنکشن تاسو پہ ودنو کہ مونگا فنکشن کو امتا سو مونگا راغوانی امتا سو مونگا سربیا ذاتی کوي آخ خود لے بتا سو جواب ور کوي
وای اکثر پیخو کہ مونگا ہل ٹکول ہو مخرو او ظالمان را نہ پیسے ہو متروڑی بل پلو تد بشری کو نو فعال میرمن نوشین فاطمہ وای د نرخزیانو د تحفظ او خیګړې 2013 قانون د حکومت یو مثبت گام دی.
وړاندې کوي یو اداریه، دا اداریه د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکې د ترهګر تنظیمونو د مالی وسیلو د دانه وانه کولو پوخ نیت کړی دی چې پکې د دولت اسلامیه ټولې څانګې هم شامل دي. امریکا په افریقا کې د ترهګرو د مالی وسیلو د ګډوډ کولو لپاره د سویلي افریقا په شمول ټولو ملګرو ملکونو سره جوخت کار کوي. امریکا په افریقا کې د ترهګرۍ خطرې په خصوصي تور فکرمند کړی دی، ځکه چې دولت اسلامیه نت ورک او د دې څنګې په ګرد افریقا کې لکه د کینسر خوري شوې دي او د اوګدو جنگونو په سیمو کې خپل تونلار نظریه خوره کړې ده. په متحده قامونو کې د خصوصي سیاسي معاملو ستر امریکایي صلاحکار جیفری ډی لورنټس په یو بیان کې ویلي دي چې موږ له ترهګرو سره د مالی امداد کوونکو او دوی له د مالی امداد رسونکو خلاف خپل کوششونه زیاتول پکار دي. عمدغه وجه ده چې امریکایي د دې مقصد د پاره د دولت اسلامیه او د دولت اسلامیه موزمبیق سلور کسان په ګوته کړی دي، څوک چې سویلي افریقا کې دولت اسلامیه له مالی امداد ورسي. پدې لړکی فرهاد هومر، سراج میلر، عبد الله حسین آبادیگا او پیټر چارلس ممباگا د امریکای د 12200 سری رښتم انتظامی حکم لاندې نامزد کړي شوی دی. د دې ترمیمی انتظامی حکم تر مخې ترهګر ګوندونه او د دوی ملګری هدف کولې شي. سویلی افریقا کې د دولت اسلامي غړي او د دوی ملګری د د دولت اسلامي د اعلی قیادت نه افریقا کې د دولت اسلامي ټولو څنګه ته د مالی امداد پر رسولو کې اهم کردار ادا کړي. کم کسان چې په ګوتکړې شوې دي دوی په سویلي افریقا کې د دولت اسلامي مشرانو له مالی امداد رسولې دي یا خپل سویلي افریقا کې د دولت اسلامي مشران دي. دولت اسلامي او دولت اسلامي موزمبیک د کډولای او د شهريت د قانون لاندې جدا جدا خارجي ترهګر تنظیمونه ګرځولې شوې دي. د دولت اسلامي ځین غړو په لوی پیمانه د کارروایو کولو په ذریعه په ګرد افریقا کې د خپل اثر رسوخ خورولو کوشش کړي دي. په افریقا کې د دولت اسلامي څنګه ځان لا د پیسو ټکو پیدا کولو د پاره غلاګانی کوي، مقامی خلک برام تکي او د بونګي د پاره خلک تختي. دین علاوه د دولت اسلامي اعلی قیادت هم ورلا پیسې ټکي ورکي. امریکا با د دولت اسلامي او د دولت اسلامي موزمبیک د هغو مرستيالانو خلاف خپل عملیات جاری ساتي څوک چې دولت اسلامي له چنديرا غونډي د سویلي افریقا د مالی نظام نه ناجایزه فائدہ پورته کوي او په ګرد د افریقا کې د دولت اسلامي څنګه او نت ورک ته پیسې رسي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.